Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د اختر دویم سهار مو په خیر. نن شنبه د زمری یا اسد میاشتې ولسمه او د اگست لمړۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. اوری چې امریکا د 400 طالب زندانیانو د لانجې هواری ته نوی وړاندیز کړی. واشنگتن وایي دا بندیان د دریم ځای ته ولېږدول شي. افغان حکومت بیا دا وړاندیز بې ګټې بولي. د چین پر دو چارواکو او یو دولتي شرکت د امریکا نوي بندیزونه ولګېدل. دې مسلو ته وروسته راځو، خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د اختر لومړۍ ورځ کې اوربند حاکم او د کومیلو یې سرغړونې راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق له دې نړۍ سترګې پټې کړې او د یوروزون اقتصاد د کورونا ویروس له کبله ډیر زیانمن شوی. بشپړ خبرونه. پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او طالبانو لخوا اعلان شوی اوربان نافذ وو او د کومیلوی سرغړونې راپور نه دی ورکول شوی. که څه هم له اختره یوه ورځ مخکې د لوګر په مرکز پل علام کې په یوه موټر بم چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول، او پرون د اختر د لومړۍ ورځ په سهار په هرات کې یوې چاودنې 14 کسان ټپیان کړل، خو د دې حملو پړه چا په غاړه وانخیسته. د راپورونو له مخې د اختر لومړۍ ورځ د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې، حتی هلته چې ورځنۍ نښتې کې دلیل جګړې پرته تیره شوه. که څه هم د سولې د هڅو په وړاندې د بندیانو د تبادلې له کبله ستونزې لا هم نه دي حل شوي، خو طالبانو اعلان کړی چې د اختر په ورځو کې به پر افغان ځواکونو حملې نه کوي او حکومت هم په غبرګون کې ورته اعلان کړی. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق په حق ورسید. اکاډمیسن سلیمان لایق د افغانستان د معاصر تاریخ خورا نامتو شاعر وو چې پرون جمعه د زمری په 10 نیټه د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینس ښار په یو روغتون کې ومړ. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت د خواشینۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره یې مهم کارونه کړي، او په تیرو شپږو لسیزو کې یې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرله. لایق د 1409 هجری لمریز کال د تلې په 28 نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز خرنې په امینخیلو کلي کې زیږیدلی وو. لایق د افغانستان د تیرې څه باندې نیمې پیړۍ په ټولو پړاوونو کې فعال پاتې شوی. یو مهال د خلق ګوند په لیکو کې په اپوزیسیون کې وو، بیا د دې ګوند د ځواکمن سیاسي بیرو غړی او د واکمن نظام وزیر شو، او وروسته چې کابل د مجاهدینو په لاس سقوط وکړ شاعري وکړه او لیکوال پاتې شو. په پام کې ده چې د ښاغلي لایق جنازه په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمیر قربانیانو کورنیو ته د استوګنی اپارتمانونه ویشلي. د افغانستان پوځ لوی درستیز محمد یاسین زیا پرون د اختر په لومړۍ ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت داسې یو پلان جوړ کړی چې له مخې یې د ټولو وژل شوو سرتیرو کورنیو ته استوګنځایونه ورکړي.
دا په دې معنی نه ده چې د نورو امنیتي ځواکونو کورنیو ته به رسېدنه ونه سي. حتی هغو کسانو چې خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي، زما ورته پیغام دا دی چې په خپلو ولایتونو اړوندو برخو ته ورسي او یوه نمره مځکه ورته ورکول کیږي. همدارنګه د دفاع وزارت له لوري د سرپنا لپاره 200,000 افغانۍ هم ورکول کیږي.
له دې مخکې پر حکومت انتقادونه کېدل چې د افغان ځواکونو د وژل شوو سرتیرو له کورنیو سره هسې چې لازمه ده مرسته نه کوي. اوس هم د وژل شوو امنیتي سرتیرو کورنۍ وایي له ستونزو سره مخ دي او د حکومت په ژمنو ډیر ډاډه نه دي. د یوروزون اقتصاد د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د خاربندۍ په نتیجه کې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ موده کې د تیر روبي په پرتله په سلو کې 12.1 زیانمن شوی. یوروسټات رسمي ادارې پرون د جولای په 13 وویل له 1995 کال راهیسې چې د موسسې د رسمي شمیرو ثبت پیل کړی، دا د یوروزون تر ټولو لوی اقتصادي سقوط دی. اسپانیا چې له لومړیو و بازپلو هیوادونو څخه دی، په یوروزون کې په شاملو 1900 هیوادونو کې تر ټولو زیات زیانمن شوی او د خپل معاصر تاریخ له بې ساري ژور اقتصادي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد اقتصاد په سلو کې 10.5 زیانمن شوی. کرونا د فرانسې اقتصاد هم سخت ځپلی. د دې هیواد ناخالص ملي تولید په دوهمه روبه کې په سلو کې 10.8 کم شوی. په پام کې ده چې په عراق کې له وخته مخکې انتخابات د راروان 2020 کال په جون میاشت کې ترسره شي. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی پرون جمعه د جولای په 1 د اعلان وکړ او په دې توګه یې خپله هغه ژمنه عملي کړه چې د دندې د منلو پر مهال د حکومت له مخالفو معترضانو سره کړې وه. د وختي انتخاباتو ترڅنګ د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات د هغو معترضانو بله مهمه غوښتنه وه چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وکړې. په دې مظاهرو کې له 500 زیات مظاهرچیان وروسته له هغه ووژل شول چې د عراق امنیتي ځواکونو ډزې پرې وکړې او اوښکې بهوونکی ګاز پرې وکاروه. د همدې مظاهرو په نتیجه کې پخوانی صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا ته اړ شو او په می میاشت کې د سیاسي جوړجاړي په پایله کې الکاظمی له دې ژمنې سره چې د معترضانو غوښتنې به مني واک ته ورسېد. او د متحده ایالاتو یوې فدرال استناف محکمې په چچنیا کې زیږیدلی امریکایي جوهر سارانایف ته د اعدام سزا لغوه کړې ده. سارانایف په 2013 کال کې په باسټن کې په ماراتون یا ډله ایزو منډو کې د بمي چاودنې په جرم محکوم دی. د باسټن د استناف یوې محکمې پرون د جولای په 1 نیټه سارانایف ته د ورکړل شوې سزا ډیره برخه تایید کړه، خو یوه قاضي ته یې دنده وسپارله څو نوموړي ته د لازمې سزا د ټاکلو لپاره یوه نوې محاکمه راوبولي او دا محکمه به پریکړه وکړي چې د هغه د جنایت سزا به څه وي. سارانایف د 2013 کال د اپریل په 15 په باسټن کې د ډله ایزو منډو د پای کرښې ته نږدې د بمونو د الوزولو په خاطر چې 3 کسان یې ووژل او له 268 زیاتې ټپیان کړل، 2 کاله وروسته په 2015 کال کې په اعدام محکوم شو. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. امریکا وایي هغه 400 طالب زندانیان چې حکومت یې لوی مجرمان بولي د مسلې د حل لپاره باید دریم ځای ته ولېږدول شي، خو حکومت وایي طالبان باید د دغو کسانو په خوشي کېدو ټینګار ونه کړي.
طالب ولې د پاکستانیانو په خوشي کولو ټینګار کوي؟ طالب خو ځان افغان ګڼي، د افغانستان راتلونکي نظام کې ځان شریک ګڼي.
د ملي امنیت شورا بیا وایي سملاسي نه، خو د سولې خبرو کې له پرمختګ سره دوی ټول بندیان آزادوي.
هدف دا ده چې موږ د ټولو بندیانو د خلاصون په فکر کې یو، مګر په هغه صورت کې چې کله بنغني مذاکره پیل شي، پرمختګ وشي، صلح راشي.
د افغانستان د معاصر تاریخ نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د خبرونه کې پر سیاسي او ادبي هڅو خبرې کوو.
لایق په معاصر شعر کې پخوانی قالبونو ته توجه ونه کړه، نوي طرز و ادای را وخسته کړه.
امریکا د چین پر 2 چارواکو او یو دولتي شرکت نوی بندیزونه ولګول. د خبرونې تر پای نور مسایل هم لرو، هله دا تر پای مو ملتیا وکړي. امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شاوخوا 400 طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر د لانجې د حل لپاره وړاندیز کړی دی چې دا بندیان دي د دوړ خو تر ګاډي څارنې لاندې یو دریم ځای ته ولېږدول شي. دا تر ها ورسته له هغه وړاندې کیږي چې ولسمشر اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت په خپل پرونی وینا کې د دې بندیانو د برخلیک په اړه د پریکړې لپاره د لوی جرګې د رابللو ژمنه وکړه. د بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې یو مهمه برخه وه، خو دا مسأله ورسته له هغه لانجمنه شوه چې افغان حکومت ویل چې 400 خطرناک مجرمان نه پرېږدي. د احمد تکل پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل اوریدلی شي.
امریکایي چارواکو ویلي د طالبانو هغه 400 بندیان چې حکومت یې له خوشې کولو ډډه کوي باید په داسې یو ځای کې نظر بند شي چې تر څارنې لاندې وي. دریو امریکایي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ د لانجې د حل لاره ده. د چارواکو چې نه غواړي نمونه افشا شي ویلي پر هغه ځای چې دا بندیان به پکې ساتل کیږي افغان حکومت او طالبان دواړه څارنه کولای شي. رویټرز د دې چارواکو له قوله لیکي چې دا طرحه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دواړو خواوو سره شریکه کړې ده. په کابل کې یو بل ډیپلوماټ رويټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې طالبان د 400 بنديانو د خوشي کېدو په مسله کې پر خپل دریض ولاړ دي، نو یوازینی حل لار دا ده چې د افغان حکومت د موافقه په صورت کې دا بنديان نظر بند شي. امریکایي چارواکي دا تر هورسته له هغه وړاندې کوي چې ولسمشر اشرف غني پرون د لوی اختر په مناسبت په خپل وینا کې وویل شاوخوا 400 بنديان چې طالبانو یې لست امریکایانو ته سپارلای نه خوشي کوي. هغه د دې بنديانو د خوشي کولو په اړه د پریکړې لپاره په نږدې راتلونکي کې د لوی جرګې د رابللو ژمنه وکړه، خو ښاغلی غني په عین حال کې وویل چې د ښه نیت د یو اقدام په توګه حکومت چمتو دی چې 1500 نور طالب بنديان خوشي کړي. افغان حکومت د بنديانو د تبادله په لړ کې تر اوسه 4500 طالب بنديان خوشي کړي، خو وايي پاتې 400 بنديان د پاکستانیانو په ګډون بهرني اتباع او خطرناک مجرمان دي. د ولسمشر د لومړي مرستيال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دغه 400 یا څومره کم زیات شي دي، د کې تقریبا سم نیمه بهرني اتباع دي. بار بار مونږ وایو کله چې طالبان یا د طالبانو هم فکر یا هغه خلک چې فکر کوي چې د سولې لپاره خندونه حکومت یا کمبل لوري جوړي، هغه ته خدا ډیره منطقي خبره ده چې وایي چې طالب ولې د پاکستانیانو په خوشی کولو ټینګار کوي. طالب خو ځان افغان ګڼي، د افغانستان د اتون کې نظام کې ځان شریک ګڼي، نو بیا ولې د پاکستانیانو، بنگلاديشيانو یا عرب یا چینایانو په خوشی کولو ټینګار؟
د شاوخوا 400 طالب بنديانو د خوشي کېدو د غوښتنو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او هم درز د امریکا ځینو لویدیځو متحدانو هم اندېښنه ښودلې ده. خلیل زاد پر حکومت او طالبانو فشار راوستي چې د بنديانو د خوشي کولو د لانجې له کبله اوسنۍ ولاړ حالت پای ته ورسوي. خو رويټرز خبري اژانس په کابل کې د یو جګپوړي لویدیځ ډیپلوماټ له قوله لیکلي دي چې وایي امریکایي چارواکي او متحدان یې دا منی چې د ډیرو خطرناکو طالبانو خوشی کول به یو لیونتوب وي. د ډیپلوماټ چې رويټرز یې نوم نه دی خودلای ویلي د کسان د بشریت پر ضد د ډیرو خطرناکو جرایمو په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي. یو آسیایي ډیپلوماټ اژانس ته ویلي چې خلیل زاد د روانې لانجې د حل لپاره پر نظر بندۍ سربیره دواړو خواو ته ځینې نور وړاندیزونه هم کړي دي چې یو پکې پپټا او له اعلان پرته د بنديانو خوشي کول وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د امریکایي چارواکو د وړاندیز په خبرګون کې پرون ماخام ازادي رادیو ته ویل چې د پاتې 400 طالب بنديانو نظر بند کول د روان ولاړ حالت د پای تر سوالو معقوله لار نه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې متحده ایالاتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شاوخوا 400 طالب بنديانو د خوشی کولو پر سر د لانجې د حل لپاره وړاندیز کړی چې دا بنديان د دواړو خواو تر ګاډي څارنې لاندې یو دریم ځای ته ولېږدول شي. احمد تکل د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او سولې د چارو مسول انتظار خادم سره مرکه کړي او په دې اړه یې د دوی خبرګون پوښتلی.
اصلا بحث دانه ده چې داخله هاوس شریف تلارسي یا خاني امن تلارسي یا یاداسي تلارسي د طرفونو په تار ولري، بلکې بنیادی شکل باندې د مسایلو حل دی او په بنیادی شکل باندې د مسایلو داسې حل راوستل چې د طرفونو ته قابل قبول وي. جګړه یا غالب او یا مغلوب وي او یا جګړه هم په سوله باندې ختمه وي. که چیرته یو طرف وایي چې ما ته پنځه زره خوشي کړه بل طرف ته خوشي کړي، دا د غالب او مغلوب خبر. که چیرته وایي چې په پنځه زره خوشي کړه او زه په نیم زره خوشي کړم، نو دا اصلا د اعتدال او د نظام یو
بدل. اما خدم سر دا حالت خو د اوسنۍ حالت خو تقریبا هماغه ولاړ حالت دی چې هیڅ پرمختګ نه کیږي او امریکایان د همدغه ولاړ حالت د ختمولو لپاره دا وړاندیز کوي.
دوی ته به ولاړ وي خو موږ ته روان دی. دوی شاید لری داسې زویو ګورو چې هغه ته یوازې دوی اهداف پکې کیږي. 15000 بنديانو خبره وا اصلا د افغانستان حکومت پرې مسله کې نو ضرور د شکتو بنديانو ته خوشکړه نن ورسمه شو د بیا د 15000 بنديانو د نورو خلاص خبره وکړه. نو تاسو څنګه ولار حالت دی چې 15000 او شکتو بنديانو د لمنځ خلاص شي او بیا هم د ولار حالت دی؟ موږ د 15000 بنديانو لمنځ 15000 بنديان د طالبانو له لیست خلاص کړ، مقابل کې طالبانو 10 نفر بنديان خلاص کړ. ملکیان دي، عجیب او غریب خلک دي، د لیست لمنځ نه دي. موږ تر اوسه په لغاری باندې خبر نه ده کړی. دا څه رقم انعطاف ده چې طالبان کوي؟ یعنی حد اقل که موږ د اعتدال جوړ ورکو هغه دا ده چې 300 بنديان خلاص کړل، 300 پاتې شو، د هغې په مقابل کې 300 نو معاوضه طالبان خلاصو، طالبانو کې غټ طالب وړوکی طالب چاغ طالب وچ طالب نشته دی. طالب طالب دی کسی ته څلور زره څلور سو بندیان نه خوشی کوو په مقابل کې څلور سو نور خوش کوو. یعنی هدف دا دی چې مونږ د ټولو بندیانو د خلاصون په فکر کې یو، مګر په هغه صورت کې چې کله بن غنی مذاکرات پیل شي، پرمختګ وشي، صلح راشي، اوربند تداوم پیدا کړي، نو فکر کوم چې د حوصلې خبره اصلا دا حل نه ده. بهتره خبره دا ده چې څلور سو یا پنځه سو بندیان چې نور د ولسمشر د حکم پر بنیاد باندې خلاصو، طالبان دوی دغه ومني، موږ د څلور سو بندیان لپاره بیا په قرار باندې حل لار پیدا کړو. دغه څلور سو بندیان هم وځي، مګر لږ حوصله باید وشي، لږ اعتدال باید مختار وشي.
بله، مګر خادم صاحب داسې ښکاري چې امریکایان بیړه لري، ځکه هغه مهالویش چې دوی سره منلې ده طالبانو سره، دغه په اساس باندې دوی زیاته بیړه لري او د لوی جرګې جوړېدل لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غنی وړاندیز کړی هغه وخت غواړي، دا به څنګه کیږي؟
امریکایان بیړه نه لري، بلکې د افغانستان ملت بیړه لري، د افغانستان حکومت بیړه لري، د هغه طالبانو کورنۍ بیړه لري چې اولادونه یې د اوس په زندانونو کې دي. امریکایان ځکه بیړه لري چې یو ضرب الاجل ټاکلی دی او هغه ضرب الاجل غواړي چې عملي کړي. د افغانستان ملت او حکومت ځکه بیړه لري چې جګړې پای ته ورسیږي او خلکونه انسانان ونه وژل شي.
انتظار خادم و چې د بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري، اسمت ساروان د زینو ورسپانو پاڼې اړولې.
نیویارک ټایمز ورسپانی په هلمند ولایت کې د طالبانو له لوري د افغانستان د ملي اردو د یو هیلیکوپټر د ویشتل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې د اندېښنې ته کتنه شوې چې طالبانو د الوتکه په داسې وسله ویشتې چې تر دې وړاندې په افغانستان کې نه و لیدل شوې. ورسپانې د افغان او امریکایي چارواکو په قول ویلي چې تر دې وړاندې له طالبانو سره دا ډول وسله نه و لیدلې او د مسالې د افغانستان پوځي چارواکو ته اندېښنه پیدا کړې چې دا وسله طالبانو ته چا ورکړې ده. د افغانستان د هوایي ځواک بلک هاک هیلیکوپټر د دوشنبه په ورځ د طبي مرستو له رسولو وروسته هغه مهال چې غوښتلې پر مځکه کښېني وویشتل شوه. دا لا څرګنده نه ده چې هیلیکوپټر کښېنستی و او کله په هوا کې و چې پر هدایت کیدونکو ټانک ضد توغندي ولګېده. د افغان او امریکایي چارواکو په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه د هیلیکوپټر دوه تنه عمله ژوبله شوې. د نیویارک ټایمز پر اساس دا سشکال دوهمه ورته پیښه ده. د جنوري په میاشت کې یوه بله هیلیکوپټر د هلمند کچکی بند ته نږدې په ټانک ضد توغندي وویشتل شوه. افغان او امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د دغو هیلیکوپټرونو په ویشتلو کې کارول شوی وسله غالبا د ایران له لوري طالبانو ته ورکړل شوې ده. تر دې وړاندې هم په هلمند کې ځینو امنیتي چارواکو ویلي وو چې ایران طالبانو ته پرمختللي توغندي ورکړي دي. ایران له طالبانو سره د وسلو مرسته رد کړې ده. خو نیویارک ټایمز وایي که دا تورونه ثابت شي خطرناک دي، ځکه چې که طالبانو هدایت کیدونکي توغندي لاسته راوړي وي نو نه یوازې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ستونزې ډېروي، بلکې د امریکا اوسنی ماموریت چې غواړي له افغانستانه ځواکونه وباسي له خنډ سره مخامخوي. نیویارک ټایمز وایي هدایت کیدونکي ټانک ضد توغندي چې په هلمند کې کارول شوي د سوریې، عراق او یمن په جګړو کې ډیر کارول کیږي، خو په افغانستان کې په ندرت دا ډول وسله لیدل شوې ده. او واشنگتن پوسټ ورسپانې د ولسمشر غنی په پرونیو څرګندونو تبصره کړې چې د اختر په مناسبت یې وکړې. ښاغلی غنی سولې ته خوشبیني ښکاره کړه، خو ویل چې شاوخوا څلور سوه طالب بندیان به خوشی نه کړي او په دې اړه پریکړه به مشورتي لویې جرګې ته وسپاري. ورسپانه وایي د ولسمشر غنی د اعلان د افغانستان د 19 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا هلې ځلې له نهیلۍ سره مخامخوي او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پیلې دا ځنډوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم طالبان به د افغانستان د حکومت زر تنه او حکومت به د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کوي.
د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق په حق ورسید. اکاډمیسن لایق د افغانستان د معاصر تاریخ له نامتو شاعرانو څخه و چې پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمنی د ماینز ښار په ورختون کې مل شو. اسمت ساروان د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره په مرکه کې د لایق د شاعرۍ، لیکوالۍ او سیاسي ژوند په اړه د هغه نظر پوښتلی.
ډېره خوشحالي سره وایم وایم چې ډېره دردونکې پېښه وه د لایق صاحب مړینه. لایق صاحب د پښتو ادبیاتو یو ستره هستي وه، خصوصا په نظم، شعر او نثر کې. او د ویښتیا پړاو د هغه شاعرانو څخه دی چې د په شعر کې یو نوی والی راوستو. که چېرته موږ د دغه وخت شعر نوی والی ګورو، نو په دغه ډله کې چې څو کسان یادیږي لکه بینوا صاحب، لایق صاحب او شپون صاحب او محمود فارانی او یو څو تنه نور هم دي. خو په دوی کې بیا رول د لایق صاحب لومړنی دی او برجسته دی، وروسته د بینوا صاحب نه، ځکه چې لایق په معاصر شعر کې پخوانی قالبونو ته توجه ونه کړه او نوي طرز و ادای رامنځته کړه، نوي چوکاټونه رامنځته کړل، چې دا ډېره مهمه خبره وه. بل دا دی چې لایق په شعر کې نوي موضوعات، چې په هغه وخت کې مثلا دغه خبرې چې لایق د خپل ایدیالوژي پر بنسټ کولې، دا هم په شعر کې یو نوی موضوع وه. او لایق صاحب خپل شعرونو کې د خپل شعرونو په مضمونونو کې هغه څه ټولنه وغوښتله، هغه څه یو انقلاب وغوښتو چې برابري او رامنځته شي او استعمار او استثمار او دا خبرې له منځه لاړ شي. دا په شعر کې واقعا نوې موضوع وه او دا لایق صاحب پیل کړه، او ورپسې د لایق صاحب نور پیروانو دا لاره تعقیب کړه. نو دا د لایق صاحب نوښتونه وو په شعر کې. په نثر کې هم دغه سې نوښتونه لري، خو خبر دا ده چې لایق صاحب که شعر لیکلی که نثر یې لیکلی دی، دا داسې یو بهان د چینه وه چې زما په نظر خو هېڅ نه وه چلېدله، رسنو پکې نه وه. او لکه همداسې چې سړي باندې راځي شعر، په ده باندې هم همداسې راته، تر هغه چې د ده په دغه زړښت کې هم دا چینه نه وه چې دا روانه وه، خو متاسفانه تر څو چې سترګې پټې شوې او دغه چینه نوره وچه شوه.
بله، لایق هم سیاستوال و هم لیکوال و هم شاعر و تاسې اشاره وکړه چې په شعر و ادب کې هم ایدیالوژی لورای معلومه و او ایدیالوژی ته کار کو. نو څه فکر کوئ چې د لایق نوم به ډیر له سیاست سره تړلی وي، له دې ایستا او د خلکو په زړونو کې به د یو سیاستوال په توګه په یاد پاتې وي، او که د یو لیکوال او شاعر پایس؟
لایق صاحب په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې ژوند وکړو، یعنی د یو ملي شخصیت په حیث تبارز وکړو او د خصوصا د ځوان نسل په منځ کې ډېر ونازول شو، ډېر وستایل شو او د ځوان نسل په ذهنونو کې ځای پیدا کړ. اوسني کلونو کې د یو ملي مشر، یو سپینګیری مشر په حیث باندې د ژوند کړو.
پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی و چې د ارواښاد لایق پر فعالیتونو غږېده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا د چین پر دوه چارواکو او یو دولتي شرکت نوی بندیزونه ولګول. پر دې شرکت او چارواکو په شنجن ایالت کې د یوغور مسلمانانو په زورونو کې د هغوی د احتمالي لاسترلو په خاطر بندیزونه لګول شوی. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
متحد ایالاتو د چین یو دولتي شرکت او دوه وسنی او پخوانی چارواکي د خپل نویو بندیزونو په لیست کې ورزیات کړی دي. د دې بندیزونو دلیل په شنجن ایالت کې د اویغور مسلمانانو د حقونو په تر پښو لاندې کولو کې د دې شرکت او افرادو احتمالي ګډون بلل شوی. د امریکا د خزانه وزارت پرون د جولای په 1 وویل د شنجن ساختماني او تولیدي شرکت چې بندیزونه پرې لګول شوی دي کمونیست ګوند ته وفادار ملیشه سازمان دی چې غواړي د چین د اقتصادي ودې د مفکورې د پیاوړي کولو له لارې په کور دننه ولکه ټینګه کړي. هغه دوه کسان چې نمونه یې د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي یو د همدې ملیشه ډلې ګوندي مرستیال او پوځي قومندان پینګ جیاروی، او بل د شنجن د ساختماني تولیدي مؤسسې سیاسي کمیسار سن جنګلون دی. د واشنگتن د دې اقدام لمخه په متحده ایالاتو کې د دې دوو چارواکو او د دې ډلې ټولې اړوند شتمنې کنګل کیږي او له دوی سره د امریکایي شرکتونو راکړه ورکړه ممنوع کیږي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن په یو بیان کې ویلي امریکا لکه څنګه چې په خوای هم ویلي ژمنه ده چې خپل ټول مالی قدرت څخه به کار اخلي څو په شنجن او نور نړۍ کې د بشري حقوقو سرغړونکو عدالت تراکاږي. امریکا پر چینایي چارواکو د بندیزونو داسې محل اعلانوي چې د واشنگتن او پیکینګ اړیکې سخت کړکیچن شوې دي او متحده ایالات غواړي په شنجن کې د بشري حقوقو د سرغړونو د راپورونو په تړاو پر چین فشارونه زیات کړي. پر پیکینګ تور دی چې له 2018 کال راهیسې له 1 میلیون زیات اویغور او د نورو اقلیتونو ځوانان چې ډیری مسلمانان دي په زندان ته ورته کمپونو کې اچولی دي. د راپورونو له مخې دې کسانو ته جسمي او رواني شکنجه ورکول کیږي او تر فشار لاندې نیول کیږي چې له خپل دین او ژبې تیر شي. چین وایي دا کمپونه د ښوونې او روزنې مرکزونه دي چې د بلتون پالنې، تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې په مقصد جوړ شوی. د متحده ایالاتو په نویو بندیزونو کې شامل چینایي شرکت په 1950 کال کې جوړ شوی او ویل کیږي چې اوس شاوخوا 3 میلیون غړي لري. مخکې لدې د دې شرکت غړي د احتیاط پوځیان و چې په شنجن کې به ځمکه او کروندې پیرودلې او د بیمه د جایدادونو د پلور او پیر او د سمنټ د تولید په څیر بزنسونه هم دوی کول. د څارونکو په نظر د شرکت چې اکثر کارکونکي د چین د اصلي لوی قوم یعنی هان په ټبر پورې تړلې دي د شنجن ټولې اداري چارې په خپل لاس کې اخیستې دي.
اوس هم لاند خبرونه. پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او طالبانو لخوا اعلان شوی اوربان نافذ وو او د کومې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق په حق رسیدلی. دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمېر قربانیانو کورنیو ته د استوګنې اپارتمانونه وویشل او د یوروزون اقتصاد د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د خاربندۍ په نتیجه کې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ موده کې په سلو کې 12.1 زیانمن شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري او اوس هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
زمانو ماجی سیدا جان ده د لغمان د لنګر وسواله اوسیدین کیم.
حاجی صاحب اختر مبارک شه.
د تاسو د مبارک شه خورجان د اختر خو بختور شه دنو.
حاجی صاحب را به شو دې ته چې په خوښ تاسو واړه وی البته څنګه مو اختر منځه
خو خو د سو شه توړی کرا خاله کرا اما کر وشه لاړه لنو غي به موږ د پاره اگې اماده کړی وی رنگ کړی به جوش کړی به دوا او درې اگې به تاسو پاره لی ورته ورکول به د سمال به ورته ورکو شیرینی به پرته غوټه کړی به کلچې به وي وطني کلچې به وي د نور جوړ کړی د کلچې به د ورته ورکول به بغیر ورل کور ته خلک چولې یا پلاستیک چولې نو یو خپل پولی مورته او خورګانو ته ورکول تقسیمول به خوشاله چې اختر دنو نو کورځي به خودل ټالونه وو زنګل وو بیا په ټالونو کې خلکو زنګل
تاسو چې واړه وای کوم لوبي ډیر زیات په اختر کې کولې
په اختر کې درې لوبي ډیر رواج وي واړه لکانو به وسه دا جنوکي به چندري کوله الکانو به خوسه کو او ونه لاندې بناستو الکانو بیل ټاله چلو خزو بیل ټاله چلو د الکانو میله به بیل و د خزو بیل و بیا الکانو بل چلم کو چې داګي جنگي به کوله اګي به واغستل جنگول به بس چا به چي لیډری به هغه ماتول انډولانو به خولې دی بل ګروپ انډولانو موجوده ماتول هغه خولې
اوس څنګه دی پاتراف په کلو باندو کې د غختر نو څنګه دی ورغلی استې نه سې کڅنګ
پاتراف کې اوس لږ استون زیاتم پیدا سوي دی یو خو مشکلات د چاکسر خلک بي جي سوي دی د امنیت لنګانم بي جي سوي دی یو طرف ته بس مثال بي امنيتي ده بل طرف ته اکثر خلک بي جي سوي دی شارت راغلي دی یا ورور پاس کوي یا په بل ځای وځي پکې بل وځي پکې چون منطقي تتلې نسی د غیر لپاره کورنۍ مهاجر سي ولایت راغلي مثال امنيتي خو منطقو راغلي دی دا کم سوي دی یو
خانه لوبه او سا یعنی اگه چې به جنگوله هغه لوبه چې کوله ټالو نه شانوس نشته
هغه په طرف کې اوسم شته ده په د شهر نه بیرون په ساحه کې اوسم شته ده الکان راغوند شي پټا سچي اگر چې د دولت بند کړی مده خو پټا سچي او دغه سی او لوبه کې لګیا دی الکان مشمول دې څه خبر دی چې وطن کې سال ده خو هغه خپل لوبه کینو
څه وخت نه لري هغه کسان چې تر اوسه پر دې دل دي البته څه ورته وایي لري
د اختر مبارکي ورکو چې خدای دې هغه ژوند سم تیر کړي او خوشحالي دې خدای ورته نصیب کړي او د غمونو دې خدای وساتي او د اختر په خوشحالي پیټیر کی
ډیره مننه
تاسو نه خورجان ډیره مننه
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خپرونې لري. زموږ ویبپاڼې ته هم سر ورښکاره کوي. هلته وروستي خبرونه او راپورونه شته. پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم په کابل کې د سهار 9:30 شوې پښتو خبری مجله پای ته ورسېده. ستار فروغ راغلی چې دری خبری مجله وړاندې کړي. فروغ